آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې پام وکړئ. د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
ایران تایید کړل چې د طالبانو استازو په تهران کې د ایرانی چارواکو سره کتلی دي. د بنگلاديش صدر اعظم وایي په انتخاباتو کې درغلي نه ده شوی، او هندي عسکرو په کشمیر کې په پاکستانی عسکرو ډزې کړي.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. 2013 کال د افغان میرمنو لپاره نسبتا ښه کال و.
سږ کال د افغان ښځو لپاره نسبتا ښه کال ویلی شو.
افغانستان د سپورت په ډګر کې تیر کال ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودې.
ټول هغه د کرکټ د بین شورا دایمي غړیتوب چې لري هغه هیوادونه په افغانستان باندې حساب کوي.
او نن لسمه ورځ ده چې د امریکا فدرالي اداره په جزوی توګه تړلې ده. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. وزرته زنا شباشنا او عاشق الله رحیمزوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اورئ. د طالبانو استازو او ایرانی مقاماتو په تهران کې د افغانستان د سولې په حق له خبرې کړې دي. د وسلواله طالبانو یو هیئت د ایران د بهرنی چارو د وزارت د مرستیال سره کتلی. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان بهرام قاسمی مطبوعاتو ته ویلي دي چې د وسلواله طالبانو استازو د عباس عراقچی سره د افغانستان د سولې په مسلې خبرې کړې.
د طالبانو یو پلاوی پرون تهران ته راغلی وو او د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره یې هر اړخیزې خبرې وکړې.
دا د سولې په هکله د وسلواله طالبانو سره د ایرانی چارواکو دویمه غونډه ده.
دا ټاکنو د کمیسیون منشي هلال الدین وویل چې دا عوامي لیک د ګوند
د سیمې او نړۍ په اړه خبرونو ته د امریکا غږ آشنا راډیو نه ادامه ورکوو. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د زرمت په ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو کې یو شمېر طالبان وژل شوي دي. د دغه ولایت یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه خپرېدو په شرط امریکا غږ ته وویل چې دغه ځمکني او هوایي عملیات تېره شپه د زرمت په سهاکو، مموزی او سورکۍ په سیمو کې افغان ځانګړو ځواکونو کړي دي. سرچینې زیاته کړه چې په مموزیو کې یو طالب قمندان او دوه ساتونکي وژل شوي او دغه راز په سورکۍ سیمه کې بیا د حزب اسلامي دی په پخواني قمندان حاجي محمد نعیم په ګډون 15 نور ملکیان وژل شوي دي.
ولسی جرګې د 1990 کال مالی بودیجه د رایو په اکثریت تصویب کړله. د راتلونکي 1990 مالی کال لپاره 399 میلیارد افغانۍ بودیجه ټاکل شوې چې 140 میلیارد یې پراختیایي او 215 میلیارد یې عادي بودیجه ده. ولسی جرګه وایي د 1990 کال مالی بودیجه 188 میلیارد افغانۍ د داخلي او 199 یې له خارجي منابعو څخه تشکیل شوې ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لومړي ځل یو افغانه میرمنه عدل راس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازې ټاکلې ده. د جمهوري ریاست د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ ته وویل چې میرمنه عدل راس د محمود سیقل پر ځای ټاکل شوې ده. اوس مهال محمود سیقل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازې دی چې د ماموریت دورې پای ته رسیدلې ده. عدل راس د اقتصادي همکارۍ په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وزیره و او درې کاله کې د چې په دې مقام کې کار کوو.
په ننګرهار کې چارواکوي د داعش ډلې د استخباراتو مشر او د جګړې قمندان په ګډون وویشت وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګنی امریکا غږ ته وویل چې دغه وسلوال د چین ولسوالۍ د مامندرې په شلخي کلي کې تېره شپه د سفر دوه ځواکونو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې وژل شوی دي. ښاغلي خوګنی وویل په دې عملیاتو کې د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول صدیقیار ورکزی په ننګرهار کې د جګړې مشر سید عمر او یو شمیر نور و قمندانانو په ګډون وویشت داعش وسلوال وژل شوی دي.
هندي عسکرو په کشمیر کې په پاکستاني عسکرو ډزې کړي. پاکستانی چارواکي وایي چې په دې ډزو کې یوه میرمن وژل شوې او نه عام وګړي ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې د ډزو په ځواب کې هندي پوستې ویشتلې دي، خو د هند پوځ بیا وایي هیڅ د سکومه پیښه نه ده شوې. د هند پوز ویلی د یاخیانو پر برید شن کړی چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر نه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته د تک پلان درلود. د هند پوز وی پاکستانی پوځیانو بې دریغه هوایي ډزې کولې تر څو دغه یاخیان وکړی شي په اسانۍ هندي کشمیر ته داخل شي.
د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه واجد چې ائتلافي ملګری په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي په انتخاباتو کې درغلی رد کړلې. د شیخ حسینه په مشرۍ د عوامي لیگ ګوند او ائتلافي ملګری د یک شنبه په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان د 300 څوکۍ نه 288 وګټلې. د انتخاباتو د ګټلو نه وروسته به شیخ حسینه د دریم ځل لپاره د بنگلاديش صدر اعظم شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا ټاکنو د کمیسیون منشي هلال الدین موبایل چې دا عوامي لیگ د ګوند په مشرۍ ډلې د 300 څخه 288 څوکۍ ګټلې دي. په ټول هیواد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو د مخالفو ګوندونو او د واکمن ګوند ترمنځ تاوتریخوالي د ټاکنو تر ورځې دوام درلود. دا محمد ربیع الاسلام په نامه د ترانسپورټ یو کارکوونکی وویل،
د ټاکنو په موده کې تل تشدد وي، خو زه فکر کوم چې دغه انتخابات عادلانه وو. کله چې مخالف ګوندونه د خپلې خوښې نتایج ترلاسه نه کړي نو هغوی تل تورونه لګوي، خو په ټوله کې دغه ټاکنې عادلانه او بې پرې وي.
دا کمال حسین په مشرۍ د مخالف ګوندونو یو ائتلاف شپږ څوکۍ ګټلې دي. حسین د یکشنبې د ورځې انتخابات ملنډې وبللې. هغه همداراز د یوې بې پرې ادارې لاندې د نویو ټاکنو غوښتنه وکړه. مخالفینو ویلي دي چې رایه ورکوونکي ګواښل شوي او په ټاکنو کې ګډوډۍ موجوده وي.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په روسیه کې مطبوعاتو ویلي د کورنی امنیت ادارې او امریکایي جاسوسۍ په تور نیولې ده. په مطبوعاتو کې ویل شوي دي چې د اف اس بی ادارې دغه امریکایي د همدې میاشتې په 28 نیټې نیولې او د جنایي کړنو په هکله ترې تحقیقات کیږي. په مسکو کې د امریکا سفارت په دې هکله تبصره نه ده کړې.
ایران د برازیل پلان غندلی دی چې غواړي په اسرائیل کې خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی ویلی دی چې دا ډول اقدامات د سولې، ثبات او امنیت سره مرسته نه کوي او د فلسطین د خلکو حقونه پرې نه اعاده کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون وویل چې ډیر ژر به برازیل خپل سفارت د تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړي.
د فلیپین په جنوب کې د بم په چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي دي. د فلیپین پوځي چارواکو ویلي دي چې دا چاودنه د اسلامي دولت یا داعش پورې اړوند یوې ډلې کړې. سخت دریځه اسلامي ډلې د فلیپین په جنوبي برخه کې فعال دي. دغه ډلې د القاعده او اسلامي دولت سره اړیکې لري. چاودنه د فلیپین په محلي وخت نن ماسپخین د یو غټ مارکیټ په دروازه کې شوې ده. چارواکي وایي په پیښه کې 28 تنه ټپیان شوي دي.
نن لسمه ورځ چې د امریکا یو شمېر حکومتي ادارې قسمه تړل شوې دي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ او دیموکراتان لا هم د بودیجې پر سر د جنجال حل ته نه دي رسیدلي. جمهور رئیس ترامپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې دیموکراتانو سره د امریکا د ولس د خوندیتوب او امنیت غم نشته او پر رخصتې ولاړل. ترامپ لا هم د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجې غوړي، خو دیموکراتان بیا په سرحد کې د امنیتي تدابیرو یو څه زیاتېدل غواړي او د دیوال جوړېدو سره سخت مخالفت لري.
د امریکا د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند غړي سناتور الیزابت وارن وایي چې یو کمیټه جوړه کړې چې د راتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د کاندید کېدو لارې چارې وڅېړي. بیرمن وارن څو ځله په جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سخت انتقادونه کړي دي. سناتور وارن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په امریکا کې هر یو شخص باید د زحمت ایستلو حق ولري او د قانون په مقابل کې یو شانې. بیرمن وارن د خلکو نه د مرستې غوښتنه کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه دا هم لومړی رپورت. طالبانو په تهران کې له ایرانی چارواکو سره مجلسونه کړي دي. د ایران حکومت وایي چې طالب اساسو د بهرنیو چارو وزارت له موین سره لیدلې دي. د خبر نور جزئیات په رپورت کې اوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وای چې له طالبانو سره د افغان حکومت په صلاح خبرې کړي او هدف یې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو لپاره د زمینی برابرول دي.
د طالبانو یو پلاوی پرون تهران ته راغلی وو او د ایران د بهرنیو چارو د وزارت لمرسیال سره یې هر اړخیزي خبرې وکړې.
طالبان په داسې وخت کې له ایرانی چارواکو سره ګوري چې تر دې مخکې څو وارې افغان حکومت او امریکایي چارواکو ویلي وو چې ایران طالبان ته وسلې ورکوي او ملاتړ کوي. ایران دا تورنه رد کړی وو، خو له تیرې ویونې راهیسې ایران په ډاګه کړه چې له طالبانو سره کتلی دي. بلخوا د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني وای چې ایران په سیمه کې د ثبات په برخه کې یو لو مهم اړخونه څخه دی.
دواړه هیوادونه افغانستان او ایران به په مشخصه توګه په افغانستان کې د امنیت لپاره سره مرسته وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وای ټاکل شوی راتلونکي دوه اونیو کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی افغانستان سفر وکړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای د سولې لپاره غوړه ځای کابل وو چې طالبانو ونه منو.
حالا روند سول
په افغانستان کې سول او مصالحه سرچپان رو او کوک بهیر دی. فکر کوم بریالی کېدلای نشي.
بلخوا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په خوانې قومندان ستانلی مکرستل ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې ایران په دې ورستیو کې په سیمه کې مداخله زیاته کړې ده.
که تاسو امریکایي سرتیری راوباسئ لویه بې ثباتي به وګورئ.
ایران په داسې وخت کې له طالبانو سره کتلي چې تر دې مخکې یو شمېر افغان او غربي چارواکو ویلي وو چې ایران له طالبانو سره د دې لپاره اړیکې ټینګې کړي تر څو امریکایي سرتیری له افغانستان څخه وباسي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پخوانی قومندان ستانلی مکرستل وای له افغانستان څخه په بشپړ توګه د سرتیرو د وتلو په حکله که طالبان ته وخت وټاکئ دا کار تاسو پخپله کمزوري کوي او موافقې ته د رسیدو امکانات راکموي. ستانلی مکرستل وای افغانان پر امریکایانو حساب کوي او که سرتیری وویستل شي نو هغوی به باور لاسه ورکړي.
جنوبی ولایتونه چې تر ډیره د جګړې عمده سیمې پیژندل کیږي اوسیدونکي میرمنې وایي چې جنگ جګړو یې د ژوند ټول امکانات ورنه اخیستي دي. خو له دې سره سره دوی غواړي چې په افغان سوله کې د میرمنو ونډې ته زیات پام وشي. د آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د جګړې د سمدستي ختمېدو تر څنګ د کار او تعلیم حقوق د ښځینه ازادیو په برخه کې د تیرو اتلو سکالو د لاسته راوړنو ساتل د دوی عمده غوښتنې دي. د جګړې په وجه په ټولنه کې مخ پر زیاتېدونکی غربت او د میرمنو پر ژوند یې ناوړه اغیزې د کندهار ښځینه فعالانې د ډېرې اندېښنې وړ مسله ګڼي. د کندهار ښځینه فعاله ډاکټر عزیزه وطنوال وایي چې میرمنې ځکه د ټولنې د نورو برخو په پرتله د سولې زیات پلوي دي چې د جګړو ډېری قرباني دوی دي.
ښځه ده چې په دواړو خواوو کې قرباني ورکوي. طالب هم زموږ اولاد دی او دغه د ملي امنیت یا د امنیتي قواو کارکوونکي هم زموږ اولاد دي. نو په دې باندې لوی کندهار ډېر خوږیږي او تر اوسه هم قرباني ورکوي.
د کندهار اوسیدونکي میرمنې باور شي چې افغان ښځې د جګړو د ژر پای ته رسېدو هیله لري. خو د هغوی د حقونو ساتل دي هم په هر حالت کې په پام کې ونیول سي. د کندهار د ولایتي شورا غړې سرینا پیزي
او سوله په دې معنا نه غواړو چې یوازې موږ ته ازادي راکړو چې موږ د باندې ووزو یا هم طلب د علم وکړو یا بل څه. حق لرو چې ژوند وکړو. حق لرو چې خپل د اولادو سره خپل پاغه یو کوچنک ځای چې په حساب دی لري هغه د خود جوړ سوی یا د خارو جوړ سوی کور کې دی په امن او آرامۍ کې ژوند وکړي. همدغه د دې اواز او ژغو
د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار ملالی شینواری وایي چې د سولې په برخه کې افغان میرمنې ځانګړي لیوالتیا لري. دا زیاتې چې د سولې د خبرو لپاره به د کندهار په ګډون د ټولو ولایتونو د میرمنو نظریاتو ته حکومت پام کوي.
دوی معامله نه غواړي. دوی یوازې اوربند نه غواړي بلکې سکون غواړي، امن غواړي او سوکالي غواړي. چې دا په هر ولایت کې زما د پاره امدا یو غو او خصوصا د هر ولایت د سولې نه یو خپل تعبیرو. مثلا شاید د نیمروزی ښځو د پاره سولې د اوبو شتون وو. مثلا د کنداري او د هلمندې ښځو د پاره اور بندو.
د لومړی میرمنی د دفتر سلاکار ډاکټر عائشه نورزی وایي چې کندهار دیرشم ولایت دی چې ورڅخه د سولې په اړه د میرمنو نظریات راټولیږي. دا زیاتې چې د دې کار عمده موخه دا ده تر څو د افغان سولې په اړه د میرمنو غږ تر نړیوالې ټولنې پورې ورسول سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې که څه هم 2013 کال افغان میرمنو ته د تیر کال په څیر د خنډونو او ننګونو ډک کال و، خو په دغه کال کې افغان ښځې یو شمېر لاسته راوړنې هم لري. په دغه کال کې ګڼ شمېر ښځې صحرایي محاکمه شوې، وژل شوې، د جګړو او وچکالۍ له امله له خپلو اصلي مینو بې ځای شوې، کونډې شوې او خپل اولادونه یې له لاسه ورکړي. خو یو شمېر نورې ښځې بیا وتوانېدې له نارینه سره یو ځای په لوړو دولتي پوستونو وګمارل شي، د ښاروالۍ معینانې او د ولایوالۍ مرستیالانې شي. یو شمېر افغانې مېرمنې په نړیوالې کچې لوړو مقامونو ته وګمارل شوې. د ښځو د سږ کال یعنی د 2013 کال د پرمختګونو او ننګونو په اړه لیمینیازې له کابله رپورټ را لېږلې.
په 2013 کال کې که څه هم له ښځو سره د تاوتریخوالي پېښې لږ وي، خو بیا هم له زرګونو ښځو سره تاوتریخوالی شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 4000 پېښې ثبت شوي دي. که څه هم دغه پېښې تیر کال 6000 ته رسېدلې، خو لا هم د تاوتریخوالي ډېر شمېر پېښې ښیي. په کورنۍ کې له فزیکي شکنجې نیولې بیا په عام محضر کې تر صحرایي محکمې پورې له ښځو سره تاوتریخوالی شوی دی.
د افغان ټولنې حقیقتونه او د تاوتریخوالي دوام څه د کوره باندې تاوتریخوالی دی، څه په کور کې او څه هم د کار په ځای کې توهین او تاخیر دی.
خو په ښارونو کې هم ښځې ځان امن نه احساسوي. په دغه کال کې د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم یو شمېر غړو د فوټبال فدراسیون په نارینه غړو د جنسي ځورونې تور پورې کړ. د ښځو چارو وزارت وایي چې د افغان ښځو ژوند که څه هم بې خنډونه نه و، خو له لاسته راوړنو ډک کال و.
سږ کال د افغان ښځو دپاره په ټوله کې نشو ویلی، مګر تر ډېره حده د دوی د ظرفیت د جوړولو دپاره، د دوی د اقتصادي پیاوړتیا دپاره او د دوی د ژغورلو دپاره د تاوتریخوالي نه نسبتا ښه کال ویلی شو.
په 2013 کال کې د افغانستان په پارلماني ټاکنو کې 10% ښځو ګډون وکړ. د پارلماني ټاکنو لپاره څه باندې 400 ښځو د ولسي جرګې د 25% څوکیو لپاره ځانونه ونومول. په همدې کال کې د ښځو د ژوند بل مثبت اړخ دا و چې په حکومت کې د تصمیم نیونې په کچه د ښځو ونډه 10% او په نورو مختلفو ملکي کړیو کې د ښځو ونډه 26% ډیره شوه.
1500 میندې د موږ په مختلفو ادارو کې کار کوي او دوی ډیری بیا په معارف او روغتیا ریاست کې مصروفه دي. همدارنګه په نورو ادارو کې هم کار کوي. همدارنګه 4000 زده کوونکي موږ لرو. یعنی د ښځو دسترسي معارف ته، روغتیا ته نسبتا ښه شوې ده. ولې ستونزې هم لرو؟ مثلا زموږ خویندې که بېسواده دي، بیا بېکاره نه دي. دوی ټول په مالداري او زراعت کې ډېر زیاتې مصروفه دي. ولې متاسفانه چې هغه کار دوی کوي د هغه نتیجه یا مزد نشي ترلاسه کولی او هغه د خاوند جیب ته ورځي. نو زموږ خویندې تر اوسه اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه نه کړي، نو دوی به ستونزې لري او له ستونزو دی موږ سترګې نشو پټولی.
په امنیتي سکتور کې هم د ښځو ونډه ډېره شوې ده. دا مهال د افغانستان په اردو، پولیس او امنیت کې څه باندې 15400 ښځې په کار بوختې دي.
اگر خانم های پولیس ما داشته باشیم، چون خانم یک خانم درک کده میتونه به حوزه یا ولسوالی
که خزینه پولیسان ولرو نو کولای شي د ښځو ستونزې حل کړي. یوه ښځه چې ستونزې لري کولای شي په اسانۍ یوې پولیس ښځې ته ووایي.
خو د ښځو د حقونو فعالانې بیا وایي چې افغانستان کې لا هم د ښځو حقونه نقص کیږي او د ښځو په برخه کې د حکومتي ادارو او بنسټونو ګډو فعالیتونو د اکثریت ښځو ژوند نه دی بدل کړی.
هغه اندازه د ښځو په ژوند کې بدلون راغلی دی، دغه یو سوال دی. زه فکر کوم چې په هغه اندازه چې مصرف شوی دی، ښځو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی. اوس ډیری کارونه چې د ښځو دپاره کیږي، زما په نظر باندې دا بسنه نه کوي. هغه داسې کارونه دي چې هغه سافت کمپوننت ورته وي انګریزان، یعنی ترینینګونه دي. د دوی د ظرفیت جوړونې دپاره ځینې سیمینارونه نیول کیږي او بیلګه یې همدغه سمپوزیم چې همغه ورځې تیره شي یا وخت تیر شي، ټول څه د کاغذ پر مخ پاتې شي او ټول یو څه داسې نمایشي پروسه وي چې د رسنیو په مخ باندې هغه وړاندې شي. زه فکر کوم چې دا شان بدلون نه راوړي که دوی همیشه په میکانیزم کار کوي، همیشه په یوه ستراتیژي کار کوي.
د ښځو چارو وزارت وایي چې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې کمې شوې دي او ښځې توانېدلې چې د ظرفیت جوړونې او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د 2013 کال په امریکا کې د ښځو کال نومول شوی، ځکه چې په امریکا کې په ملي او ایالتي کچه د پام وړ شمېر ښځې په منځمهاله ټاکنو کې بریالۍ شوې دي. نوی کانګرس سبانه بله ورځ په کار پیل کوي چې یو شمېر نوې ښځینه غړي د ټرمپ د حکومت د پالیسیو په غبرګون کې سیاسي ډګر ته را دنګلي. په دوی کې د هر نژاد او رنگ خزه شامل دي چې اکثره د لومړي ځل لپاره سیاست کې برخه اخسته. په موخه رپورت
د امریکا په کانګرس کې به ډیر نوې چیرې ولیدل شي او په دې نویو چیرو کې به د خزو شمیر به ساره وي. یو سلو شپږ ویشت ښځې به د کانګرس د غړو په توګه لوړه وکړي. د دې کار یو لامل ښځو باندې د رای ورکولو فشار ګڼل کیږي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت له پیله د ښځو په اړه د هغه څرګندونې او د حکومت پالیسۍ زرګونه ښځې اړې کړې دي چې د اعتراض په توګه سړکونو ته ووځي. ځینې نورې ښځې بیا په منځمهاله ټاکنو کې ښځې وهڅولې چې د بدلون لپاره رایه ورکړي.
د 2010 کال د جنورۍ میاشتې د ښځو لاریون د دې انرژۍ پیل و. د ډېرو خلکو لپاره د ټولنیز فعالیت په پیلامه شوه. ډېرې ښځې د ښځو په اړه د ولسمشر د څرګندونې او عمومي نظریې څخه په غوسه شوې او راووتلې.
په جګپړو شخصیتونو باندې په دفترونو کې د ښځو د جنسي ځورونې تورونو هم د ښځو ډېره غوسه راوپاروله. دا مسله په هیواد کې په یو ملي بحث بدل شو چې په پایله کې د میتو یا زهم غورزنګ رامنځته شو. دغه غورزنګ د تلویزیون د مشهورې څیرې بل کازبي په ګډون چې د یوې ښځې د جنسي ځورونې له امله اوس په بند کې دی په لسګونه شخصیتونه له دندې ګوښه کړل.
It is a victory for all sexual assault survivors.
د امریکا د جمناستیک د ټیم په خوانی ډاکټر لری ناصر هم د اولمپیک د اتلانو په ګډون د څه د پاسه سلو ځوانو نجونو د جنسي ځورونې په تور محاکمه شو.
که څه هم زه یو قرباني یم، خو زه به خپل ژوند د یوې قربانۍ په توګه تیر نه کړم.
د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ټرمپ انتخاب قاضي براد کابنا هم په جنسي ځورونې تورن و.
ما فکر کاوه چې هغه به پر ما جنسي تیری وکړي. ما د مرسته لپاره چیغه وکړه.
ما دا کار هیڅکله نه دی کړی. زه داسې سړی نه یم.
کابینه بالاخره د امریکا تر ټولو سترې محکمې کې د قاضي په توګه تایید شو، خو په هغه باندې تورونو د ښځو د حقونو په سر نوي بحثونه راوپارول.
د امریکا په تاریخ کې د نابرابرۍ په وړاندې غوسه ښځې دې ته اړې کړې دي چې په کور کې آرام پریږدي او سیاست ته مخه کړي.
خو د واشنګټن سیاست اوس هم د نارینهو په لاس کې دی. ښځې د امریکا د کانګرس 15% برخه او د هیواد د نفوس 50% برخه جوړوي. د دې سره سره چې امریکایي ښځې اوږده لاره په مخ کې لري، د ښځو د حقونو فعالان وړاندوینه کوي چې د ښځو کال به د 2013 میلادي کال نه ور اخوه واوړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
اټکل کیږي چې په دې اونۍ کې به هم د امریکا د فدرال حکومت د ځینو ادارو کاربندي دوام وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې دیموکرات استازي د بودیجې په تصویبولو بریالي شوي نه دي او د نظر اختلاف لا هم موجود دی. نور جزئیات پر پورت کې اوري.
نن لسم ورځ د فدرالي حکومت بندې او د خلاصولو لپاره د هیڅ ډول مهمو مذاکراتو نښې نښانی نه ښکاري.
نور پر بحث نشته. خبرې اترې به نتیجې پای ته ورسېدې. موږ دا تمه کوو چې د حکومت بندېدل به تر یو وخت پورې دوام وکړي،
خو د دې ترڅنګ یو څه توقعات هم شته دي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به کله چې دیموکراتان د متحدو ایالاتو د ولسي جرګې واک ته ورسېږي نو یو څه مذاکرات به وشي.
مونږ به نه یوازې په بیړه قانون منظور کړو چې حکومت خلاص شي، بلکې دا به یقیني کړو چې دغه حکومت به مسؤل وي.
تمده د دیموکراتانو د لګښت بودیجه د سرحدي امنیت چارې پیاوړې کړي، خو د دیوال د وهلو لپاره بودیجه نه ده اختصاص شوې. مګر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر له لارې فشار ته ادامه ورکوي.
موږ به د تړل شو چې جنوبي سرحد په بشپړ توګه بند کړو که چیرې دیموکراتانو موږ ته بودیجه را نه کړه چې دیوال بشپړ کړو او همدارنګه د کډوالۍ هغه د خنداور قوانین بدل نه کړي چې زموږ د هیواد پر اوږو بار دي.
خو دیموکراتان هم په ټینګه په خپل خبره ولاړ
دي. دا هماغه ولسمشر دی چې څو ځلې یې د امریکا له ولس سره ژمنه وکړه چې د دیوال وهلو لګښت به مکسیکو ورکوي. اوس غواړي دا 5 میلیارد ډالره د امریکا له مالیې نه واخلي.
په داسې حال کې چې واشنگټن د دیوال پر سر په ناندرویو بوخت دی، په هغو زرګونو کډوالو کې یو بل 8 کلن ماشوم بچ شو چې د فدرالي حکومت په توقیف کې شپې ورځې تېروي. فیلیپی ګومز الانزو د سرحدي امنیت د ساتونکو سره په توقيف کې د سینه بغل د ناروغي له امله مړ شو.
پتیرو درې میاشتو کې هر میاشت کې تقریبا 6000 کسان له سرحد څخه راوړي. دا تقریبا 10000 کورنۍ کېږي چې په هر میاشت کې 15000 ماشومان دي.
کمشنر مکالی نن وایي په دې توګه زموږ سیستم ته 22000 ماشومان را داخليږي. په داسې حال کې چې دا سیستم یوازې د هغو غټانو لپاره چې له قانون نه سرغړونه کوي جوړ شوی و.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
په 2013 کال کې افغانستان ډېرې ورزشي لاسته راوړنې درلودې، خو د فوټبال فدراسیون د رئیس لخوا د نجونو د جنسي ځورولو اداګانې د افغان لوبغاړو په خاص ډول د ښځینه لوبغاړو لپاره یو بد او ټکان ورکوونکی خبر و. حکمت سروش په تیرو 12 میاشتو کې مهمو ورزشي پیښو ته په رپورټ کې کتنه کړې.
2013 کال د افغانستان د سپورت لپاره د بریاو او جنجالونو ډک کال و. د دې کال په وروستۍ میاشت کې د افغانستان د فوټبال یو شمېر ښځینه لوبغاړو د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کرام په ګډون پر یو شمېر نورو مسؤلینو د جنسي ځورونې دعا وکړه، چې له امله یې د دې فدراسیون د مشر او څلورو نورو مسؤلینو دندې وځنډول سوې او لوی څارنوالۍ چې دغه قضیه څېړي تورن کسان ممنول خروج اعلان کړل. په دغه میاشت کې که د سپورت د مینهوالو لپاره د فوټبال فدراسیون د چارواکو په اړه خبرونه ځورونکي ول، خو افغانستان ته د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام راتګ د خوشی خبر و. افغانستان د دې کال په مارچ کې په زیمبابوې کې آیرلینډ ته په ماتې ورکولو سره د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوال جام د کابل تر څنګ په بامیان، هرات او کندهار کې نندارې ته وړاندې سو او مینهوالو یې تود هرکلی وکړ.
موږ په ډیرو سختو شرایطو نړیوال جام ته لار پیدا کړله. په 2013 کال کې همداسې آسیایي جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره یو ډیر پر افتخاره کال و. واکن هم په آسیایي لوبو کې موږ هغه لوبډلو ته ماته ورکړه چې هغه سرنلکا هیواد چې نړیوال جام یې ګټلی و، همداسې هم بنګله دېش ته ماته ورکړه. د پاکستان او هندوستان سره هم هغسې لوبې وکړلې چې واکن هم د افغانستان ملي لوبډله باندې اوس ټول هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب چې لري هغه هیوادونه په افغانستان باندې حساب کوي.
د 2013 کال په اکتوبر کې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ د بلخ اتلانو وګټلې. بلخوا په همدې میاشت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ چې په کابل کې جوړې سوې وې طوفاني هری رود وګټلې. د دې ترڅنګ افغان لوبغاړو په المپیکي لوبو کې هم لاسته راوړنې لرلې. د تکواندو لوبغاړي نثار احمد عبدالرحیمزي د دغه کال په اکتوبر میاشت کې د ځوانانو د المپیک د دریم دور په سیالیو کې چې په ارجنټاین کې جوړې سوې وې وکولای سول چې مصري سیال ته په ماتې ورکولو د برونزو میډال وګټي.
د روحلان اکپا په دغه سیالیو کې دوه مډال المپیکي لري چې پل څوک نه لري. په سږ کال 2013 کال کې د خدای په مرسته باندې موږ وکړې چې د خلکو په دعا باندې ما دغه مډال په دریم ځل باندې افغانستان ته راوړ او هیڅ رشته یا هیڅ دغه نور رشتې سیدي د مډال المپیک مډال نه لري او موږ زیات زیار وی چې د خپل هغه آخرین کوشش موږ وکړو او مې کړې چې برونز مډال ترلاسه کړم.
بلخوا د 2013 کال د آسیایي لوبو په 13 دور کې چې په جکارتا کې جوړې سوې افغانستان په وشو او کورش کې دوه د برونزو مډالونه وګټل.
په آسیایي سیالۍ کې په کورش کې صبوري صاحب د سروري صاحب ترلاسه کړلو مډال په د برونز مډال او په زمن کې خالد هوتک ترلاسه کړلو په وشو کې. دا هغه سیالۍ دي چې په آسیا کې افغانستان همیش ښې لاسته راوړنې لرلې. په ملي سطح هم ډېر ورزشکاران دا لوبې کوي.
دغه کال د افغان لوبغاړو لپاره د بریاو ترڅنګ له امنیتي پلوه د ګواښونو کال هم و. په می میاشت کې په جلال آباد کې په رمضان کپ سیالیو چاودنې اته کسان ووژل او په لسګونه زخمیان کړل. بلخوا په سپتمبر کې د میوند په نوم پر یو سپورټي کلب ځانمرګې برید 26 کسان ووژل او نږدې 100 نور یې زخمیان کړل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، دوه نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شپو کې بیا هم د دری خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شه.